ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې د صفی الله ستان اگزامو لمړی دغه خبرونه ته خره غلاستویم. په هرات کې د جامو او سنگار توکو په یو لوی مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله دکاندارانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې اور د هرات ښار په اومه ناحیه کې لګیدلی و او څو ساعته یې لمبې ختلې. د اور د لګیدو علت د برېښنا د مزو شارټ یاده شوې ده. لږ تر لږه 200 دوکانونه په دې پیښه کې سوځېدلي او مالکان یې د میلیونونو افغانیو د تاوان خبره کړې. چاته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هرات د اطفایې لس تنه غړي د لوګیو په خاطر مسموم شوي دي. په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې یو قومي مشر په دغه ولایت کې وژل شوی دی. اروزګان د طالبانو د والي ویاند احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل د نجیب الله عرفانی په نوم د یو قومي مشر د ځمکې پر سر د شخړې له امله په خاص اروزګان کې تیره شپه وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځمکو او شخصي شخړو له امله د یو شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان صحي چارواکو ویلي دي چې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب ایالت په یوه لویه لار کې شوې او 8 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې بس بریک کار نه ورکو او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پنجاب د لوی لارو د پولیسو ویان ثاقب وحید ویلي دي چې دغه بس د پلازمین اسلام آباد لاهور ښار ته روانو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروگرام کې اوري چې د یونیسف چارواکو ویلي د طالبانو د پوهنې له وزارت سره خبرې کوي چې د ښوونیزو محلي ټولګیو نصاب هغوی ته وسپارل شي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتېدو راپور خپور شوی او ویل کېږي چې تر 2 میلیون کسان به سکال پای پورې د خوړو له کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده.
یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
ما سره د سی پی جی لوري یا د نورو نړیوالو موسسو لوري یا د خبریالانو د سی مطلب مالی مرسته نه چالو لوري نه ده سره.
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اجانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په 2 اونیو کې دې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو خون کې دی وایي 13 اونۍ د 3 ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو، خو د 13 اونۍ له 4 شنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوې. دا وایي د کورنۍ غوښتنه ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موږ 25 زده کوونکي لرو. د ټولو مور او پلار هیله لري چې اولادونه یې دلته یو څه یاد کړي او له زده کړو شاته پاتې نه شي. ټولې میندې او پلرونه هیله لري چې دا ټولګي د تل لپاره فعال.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي، او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخه ونیول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. وموغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او ځکهونکي خونځې او تلاسرسې نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداری د سیستمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په ریپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوی، او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مخکې مې دا د ښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځ لاړه د اقتصاد د وجنه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې 100 یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې په ډېرې سختۍ کیږي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي، له سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې د ځان سره اشاره کړی ده پرونم 100 روپۍ پټول ورته کار کړی ابدار زمې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وای پلارې نشته او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي، دی هم د خپل ستونزو غوټه را تسپړي.
دغه سبا یې زما ماښام راځم یا 500 روپۍ کېږي، پلار مې مشره بېخي مړی ژوندی ورک ده، شپږ نفر حکومت نه دغه غواړم
دا. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده، او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرې سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروي کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لاس ورځ وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرق حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیدي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټول دنیا کې د دوی په نوم چنده راټولېږي او بینلی مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو باز تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودل د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي.
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستون راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي ده ټول شیان، که څوک هلته تاثیر کړی وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، خښ شو، دلته همدا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې د الهندي هواره دي یا په یونان کې په سندونو کې ډوپي یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي ستاسو په نظر پایلې څنګه ویني؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر ضرورېدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی، دلته یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ
ازرق شافیزی و اقتصادی چارو شنون که چه ده بشری مرست و ده معاصریت به ارتباط لمکسر خپل نظر و تحلیل شریک کرد.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
ور بشو. د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې 80% نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بل سال کې د چي د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټي CPJ په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر 2018 کال رئیس د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستې شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستی جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی د افغان خبريالانو سره چې هیوا د بهر د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وي په تیر څه باندې نیم کال کې هیڅ ډول مرستې نه ترلاسه کړي. په پاکستان کې افغان خبريال چې نغړې نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبريالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. د ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي خو په وینا یې اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ما سره د سی پی جی لوري یا د نورو نړیوالو موسسو لوري یا د خبريالانو د سی کومه ټولنې د همکاري ټولنې نو ما سره د سی کوم راستا مطلب مالی مرستې چالو لوري نه ده سره، خو ما بیا هم ورته بار بار ویلونه کړي دي، خپل ستونزې مې ورته بیان کړي دي، مشکلات مور سره شریک کړي دي، خو دې ځینې موسسو لاره دفترو لاره جواب راغلی د هم منفي راغلی دی، لکه داسې جواب یې راته راکړی دی چې موږ سره مثال کوم فنډ موجود ده، کوم بجټ موجود ده، دا خاص خبريالانو لپاره ده، موږ نشو کولی چې مثال تاسو لیست کې شامل کړو.
دغه افغان خبريال وای په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستې اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خبرې شوې راپورونه تر ډیره نمایشي ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.
د خبريالانو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې په سلو کې 80% نمایشي راپورونه خپروي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالان له سختو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ستونزو د اوریدلو هیڅوک نشته. ممکن د یو شمیر بنسټونو لخوا به خبريالان سره نقدي مرسته شوي وي، خو د پاکستان اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په کتو دا مرستې ډېرې کمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې ویلي هغه خبريالان چې د 2020 کال را پدې خو د طالبانو د ظلمونو نو تاوتریخوالی لامل جلاوطنۍ ته مخه کړي. د کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړي دوی یو بیا ځله د جلاوطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور لمخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. لکه لنه چې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، زیات شمیر خبريالان د ځان خوندیتوب لپاره د افغانستان ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د پراختی پروژو د پروګرامونو لټکني کېدو شکایت کوي. دوی وایي د زینو دغه پروژو کارونه نیمایي پاتې دی او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواریدو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي. جزئیات لسنا کا کډاورو.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د دوی په سیمو کې د پراختی پروژو د پلي کېدو په هیڅ ټکنې شوي دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلی کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډېرې پراختی پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. 220 روغتونو هغه ودانۍ چارې پاتیا فیصد دغه چارې بشپړې شوي دي، پاتې ده شل فیصد کار پاتې دی، دوه کاله تېرېږي په ټپه ولاړ دي. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلې ودانۍ چارې چې هغه هم تقریبا اویا فیصد چارې بشپړې شوي دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه هواره کړي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه ما سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
ستونزه دا ده هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي، ناروغانې په ځانګړې توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي، د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی، که تېر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چال مشرې ایزابل موسار سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېرې سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پلي کېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی، وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو. دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د وی برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سینټ پیټرزبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک دې د روسیې د شکست فکر نه کوي.
لومړۍ برخه بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سینټ پیټرزبورګ له غونډې 2 ساعته وتیر شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل:
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نږدې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 15,528 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2,150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 116 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم مارینا خان درو پیژنو، یو افغانی الاصل بریتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلې دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه کلی رنگ ډیر ذکر نکېږي. اسرار علم مومند د اسوشیټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مې په 28مه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ، نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندگی څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکې با اختیار کړو، ځکه چې ما ته پر دې اړه ډیر پیغامونه راغلل. نو لدی قبل زما اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي، د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایت څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خدا محال د نوموړي سره څه باندې څلوېخ مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2021 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مارینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي، سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه دا ولسته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمیندار د کانال کار باید وکړي. دغه درې سو شپېته کاري د مشه بابا د وخت دي. نو وس بسونه مخلوقي څاکو بنه لري. نو خو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمی وخری. نو دا سوی که دا مسلمانان با هرسی چیری بلاش پر کم بلاش.
سلام علیکم جوری درازی آزادی رادیو کارکون کو عبدالدین کرتو تسن سلام ده ولاد غزنی ولایت خوگیانو ولسوالی که ده دبندو سیستم نستا دو بولا کمی سرمخی و انو دا آزادی رادیو کارکون کو دخمو دا وقتانه دا سی دا
چارواکو ورسې. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. زیت آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دفاع دا یو پیغام ده سی د افغانستان په نانوایی وکي زیات سوډا کاریول کیږي، پوړو کې اچول کیږي. هغه وړو مقصد